آشنا آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن پنجشنبه ده، د 1409 کال د دلوي د میاشتې 15مه ده، چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې 14مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. طالبان ویل دی چې د پاکستان په بلنه به راتلونکي ونې په اسلام آباد کې له پاکستانی صدر اعظم او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه ملاقات د فروری په 13 متوقع دی. طالبان د چهارشنبه په ورځ په یو خبرپاڼه کې وویل چې د فروری په 15مه نیټه به په قطر کې له امریکایي استازو سره تر خبرو وړاندې په اسلام آباد کې له امریکایي او پاکستانی استازو سره وګوري. د طالبانو خبرپاڼه کې دغه راز ویل شوی دی چې طالب استازي به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو او دغه راز د افغان کډوالو او د سوداګرو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د طالبانو د استازو او عمران خان ترمنځ د لیدو د خبرې پخلی نه دی کړی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د سیمې په یو وښ سفر تللی او ویل کېږي چې د پاکستان په ګډون به قطر، افغانستان، ترکیه او هند ته هم لاړ شي. تیر ونی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د افغانستان د جګړې د ختمولو په مخه له طالبانو سره د سولې خبرې چټکې کړې دي. په قطر او پاکستان کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په مخامخ مذاکراتو کې هیڅ ګډون او ونډه نه لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د پرله پسې وړاندیزونو سربېره طالبانو له افغان حکومت سره سیاسي خبرې رد کړې دي. افغان چارواکي د پاکستان پوځ او استخبارات له طالبانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستاني چارواکي او پخپله طالبان دغه تور بیا ردوي. څومره وړاندې د پاکستان د پوځ ویاند وویل چې طالبان دوی په قطر کې له امریکایي استازو سره خبرو ته کښېنول. ایران ویل دی چې د چهارشنبه تروریستي برید کوونکو پر ضد سخت ځوابي اقدامات به وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یو بیان کې وویل چې دغه غیر انساني عمل هغه تروریستي ډلو کړی دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه ملاتړ کوي. دغه برید د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران په ځواکونو سوی دی چې وویشت سرحدي سرتیري پکې ووژل شول او ډېر نور زخمي سوي دي. اسوسییټډ پریس وایي چې دغه برید د ایران په سویل کې د سیستان بلوچستان په ایالت کې سوی دی. د ایران دولتي اژانس د ایراني چارواکي له قوله چې نوم یې نه غوښتل چې واخیستل شي وایي چې ځانمرګې بریدګر د خاش زایدان په لوی لارې د سپای پاسداران په موټر ځان الوزولی دی. سپای پاسداران هم دا برید تایید کړی دی، ویل دي چې دا د تکفیریانو برید و. تر دې دمه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد پاکستان ته د راتګ پر وخت کې به اته موافقه لاسلیک سي او په لومړي دوه کلونو کې به سعودي په پاکستان کې 2 میلیارد ډالر پانګه چمنه وکړي. د سعودي ولیعهد په 14 فبروري د 2 ورځو لپاره اسلام آباد ته رسیږي او لاغه سره به د لوړې کچې یو هیئت ملګری وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
او پاکستان کې د سرمایه گذاری د بورډ مشر هارون شریف ویلي دي چې دغه اعلان نه علاوه به د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نړیوالو سرمایه گذارانو نه هم غواړي چې په پاکستان کې سرمایه گذاری وکړي. ښاغلی شریف امریکا غږ ته ویلي دي چې موږ په دې وخت کې په جدي ډول د تیلو د تصفیه، د انرژي او د معدنیاتو په ساحه کې د سعودي عربستان د 15 لسونه نیولې تر 40 میلیارد ډالرو سرمایه گذاری ته ضرورت لرو. پاکستان ته د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر په وخت کې به د هغه سره د شاهی کورنۍ د غړو نه علاوه مهم سوداګر او وزیران هم ملګري وي. هغه به د پاکستان د ستر اعظم عمران خان، نور الوډ د مقاماتو او د فوز د مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. په پاکستان کې د سرمایه گذاری د بورډ مشر هارون شریف دا هم ویلي دي چې د تیلو د تصفیه په ساحه کې به د سعودي عربستان سرمایه گذاری د پاکستان په شمال لویدیځ کې په ساحلي ښار گوادر کې وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس د ډیموکرات ګوند د مسلمان غړي نه غوښتي دي چې د خپل دندې نه دی استعفا وکړي. د کانګرس مسلمان غړي الهان عمر د غینه ورسته چې د یودانو ضد یو بیان ورکړ د جمهور غشتونکو او د ډیموکرات ګوند د غړو لخوا د سخت انتقادونو سره مخ شو او هغه د دوشنبه په ورځ د خپل څرګندونو لپاره بخښنه هم وغوښته. ولسمشر ټرمپ وویل چې د هغې بخښنه غوښتل پوره نه ده او دا چې هغې د یودانو په اړه سپکې څرګندونې کړې دي. ټرمپ وویل الهان دې د کانګرس نه استعفا وکړي او یا دې د بارنو چارو د کمیټې غړیتوب پرېږدي. الهان عمر چې د سومالی نژاد امریکایی ده د مینسوټا د ایالت نه یې د 2013 کال په انتخاباتو کې د کانګرس څوکۍ ګټلې وه. هغې څو ورځې مخکې په امریکا کې د اسرایلو په ټولنې اعتراضونه وکړل چې د هغې نه وروسته د کانګرس دواړو ګوندونو لخوا پرې سختې نمکې وسوې. هغې په خپل ټویټر لیکلي وو چې په امریکا کې د اسرایلو لپاره کار کوونکي لابي د امریکا په سیاست کې د نفوذ لپاره پیسې استعمالوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست پات شانهان چې څه کم دوه میاشتې مخکې د پینټاګان چارې سنبال کړې، په دې هفته کې خارج ته د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې په افغانستان او عراق کې موجود امریکایي عسکر معاینه کړل. د امریکا ژغ د پینټاګان د خبریالي کارل اباب د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
له افغانستان نه وروسته پرون د سه‌شنبې په ورځ له عراق نه د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست پات شانهان لیدنه د نړۍ یوې بلې ګرمې نقطې ته د هغه سفر و، چیرې چې متحده ایالاتو له 5000 نه زیات عسکر اچولي دي. شانهان بغداد ته له رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل: ما غوښتل چې د پوځیانو د اندېښنو په اړه مستقیمن له هغوی نه واورم، خصوصا په داسې یو نازک پړاو کې چې په سیمه کې په سیاسي وضعیت کې ډېر بدلون راغلی دی. شانهان د دوشنبې په ورځ په کابل کې و. امریکا 14000 عسکر په افغانستان کې لري چې اصلي دنده د جنگ لپاره د حکومتي ځواکونو روزل دي، خو له څو وسلوالو ډلو سره په جګړو هم اخته دي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر مجبور دی چې په خارجي سیاست کې خپل مهارت وښيي، ځکه چې نوموړی په پوځي برخه کې هیڅ ډول مخکنۍ تجربه نه لري. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو تیر کال په عراق کې اسلامي دولت یا داعش مات کا. د جنگ له پای ته رسیدو وروسته تر اوسه هم 15000 عسکر هلته پراته دي او سیمه ییزو ځواکونو ته په نظامي برخو کې مشورې ورکوي او مرسته ورسره کوي چې جنگي استعداد یې پیاوړی شي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو په سوریه کې هم د اسلامي دولت سره وجنګېدل. ترامپ اعلان کړی غواړي چې په تدریجي ډول خپل عسکر له سوریې نه راوباسي، خو ویلي دي چې امریکا عسکر به په عراق کې پاتې چې له نږدې نه ایران وڅاري. له کابل او بغداد نه وروسته شانهان بروکسل ته ځي او د ناټو له تړون متحدینو ته به ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به ورسره د پخوا په شان تل ولاړي. اروپایان ځکه ناکراره دي چې جمهور رئیس ټرمپ پر هغوی باندې سختې نیوکې کړې وې او خپه کړي وو. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی وایي چې د ټاکنو په قانون کې تعدیل او د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسونونو د غړو لری کول به د ولسی جرګې د ټاکنو پر پایلو هیڅ اغیز ونه لري. د جمهوری ریاست د مانی یو ویان وایي چې د دواړو کمیسونونو د دارالانشا رئیسان به د نوو کمیشنرانو تر معرفي پورې کمیسونونه مدیریت کوي، خو د بلې خوا د ولسی جرګې معترض نوماندان وایي چې د دوی د رایو په اړه باید ډاډ ورکړل سي او نوي کمیسونونه باید د ټولو اعتراضونو ته رسیدګي وکړي. حکمت سروش په دې اړه دا رپورټ رالېږلې دي.
د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د پراخو درغلیو او د ټاکنیزو کمیسونونو د ناسم مدیریت له امله ډېری نوماندان او خلک د دې کمیسونو پر چارواکو اعتراض لري. د کوچانو په حوزه کې د ولسی جرګې دغه نوماند وایي چې دواړو کمیسونونو ډېرې تخنیکي ستونزې لرلې او پر هغوی د فساد تور پورې کوي.
کله چې د ماجې اعتراضي د لاور فیضان ماته سپد لیکلی، حال دا چې هغه اصلي ورکه ما سره ده. د ریزلټ شیټ د ما درې سوه وره یاده ورکې په دې سونده کې درې سوه وره ماته سپر لیکلې او نورو ټولو خلکو ته د واتو کسانو ته ټولې رایې لیکلې د ما رایې سپر کړې او درې سوه یوه رایه د ما ده ورکې. د اصلي ریزلټ شیټ هم له ما سره ده، کوم چې بیا شماره نه سوه هغه ریزلټ شیټ هم له ما سره ده چې د ما درې سوه یوه رایه ده خو دلته دوی سپر لیکلې. هغه جې کې چې ما شل او 150 رایه دي خو بیخي نه دي لیکلې.
د ټاکنو په قانون کې تعدیل او د دواړو کمیسونونو د کمشنرانو لری کولو د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اړه اندېښنې راپورته کړي، خو ولس مشرۍ مانی وایي چې دغه تغیرات به د ولسی جرګې د ټاکنو پر پایلو هیڅ اغیز ونه لري. د ولس مشر د ویان مرستیال وایي چې د نوي قانون له مخې سیاسي حزبونه او د ټاکنو اړوند مدني بنسټونه کولای شي د دواړو کمیسونونو لپاره غړي معرفي کړي.
کار به صورت نورمال وادي
په دوړو کمیسیونونو کې کار په عادي ډول روان دی. د دارالانشا رئیسان مسؤلیت لري چې وضعیت مدیریت کړي او ژر به د نویو کمشنرانو کار هم نهایي شي او کار ته به معرفي شي.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو نوی قانون د ټاکنو له شفافیت او ښه نظارت سره مرسته کوي، خو دې ټینګار کوي چې د نوي کمیسیونونو تر جوړېدو باید د ولسي جرګې د ټاکنو د رای شمیرنې بهیر او پریکړې وځنډول سي.
په دې خاطر چې یو اطمینان یو اعتماد رامنځته او د ټولنې هغه اندېښنې راپاسي، خصوصا هغه کاندیدان چې په دغه بهیر کې تر اوسه پورې پایلې لاندې نه دي او هغه اندېښمن دي، د هغوی لپاره دغه ډاډ ورکړل سي چې مختلف یا مختلط ترکیب دی یو هیئت چې په هغه کې عدلي وزارت سره محکمه دوی سره لري، باید دغه ټول مسایل تر خپل هغه نظارتي پوښ لاندې یا قرنطین سي په هغه کې هیڅ څوک لاسونه ونه چې کړلی تر څو چې کمیسیون راشي. او په عین حال کې د راتلونکي مدیریت لپاره باید زړه زړه هغه وړ کسان چې په شرایطو برابر دي، هم د ګوندونو لخوا نه هم د ټولنې مدني ټولنو لخوا نه معرفي سي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیونونو لرې سوي غړي ممنول خور جلان کړي. بلخوا ولسمشرۍ ماڼۍ په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د دولتي کارکوونکو او امنیتي سرتیرو د لاسوهنې د مخنیوي او شفافیت رامنځته کېدو په مخه دوه فرمانونه صادر کړل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
درنوریدونکو، پرون د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې چارواکي وایي چې لا هم رادیو د اطلاعاتو د وسایلو په سر کې ځای لري، خو د نوي ټکنالوژي په ځانګړي ډول د انټرنیټ پراختیا ته په پام لرینه کډ رادیوګانو په نشراتي بڼه کې بدلون رانسي، خپل د ځای به له لاسه ورکړي. ممتاز بهیر په دې اړه راپورټ لري.
که څه هم د مارکونی لخوا د رادیو په سپو د لومړی پیغام ل خبرولو څخه شاوخوا 130 کاله تیریږي، خو د افغانستان په سیر یو هیواد کې چې د سواد کچه په کې ټیټه ده او ورځپاڼې زیات لوستونکي نه لري، لا هم رادیو د رسنیو په سر کې ځای لري او دغه هیواد زیات اوسیدونکي د رادیو لاره معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت شمیرې خي چې د 260 رادیوګانو د فعالیت جواز په دغه وزارت کې ثبت شوی دی، چې له دې شمیرې 30 شی په کابل او پاتې په ولایتونو کې فعالیت لري. د دغه وزارت ویاند صابر مومند امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه رادیوګانو لشمیرې زینوې د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولې دي.
رسمي شمیرې زمونږ د ډیټابیس ځخه چې په رسمي توګه باندې دوه رادیوګانو خپل جوازونه منغه کړي، ولی ممکن غیر رسمي شمیرې زیاتې وي، لږون ته ورسیږي، خو زغ شمیرې تاسو ته ایدولې شم چې کوم اطلاعات فرهنګ وزارت ته په رسمي توګه باندې مراجعه کړې ده. زه دا هم منم د اطلاعات فرهنګ وزارت د وایم په توګه باندې چې خبري اعلان او خصوصا رادیوګانې په محلاتو کې ستونزې لري.
خود افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی سروې چې د 2013 ایسوي کال په پای کې ترسره شوې خي چې په افغانستان کې د رادیوګانو شمیر مخ په کمېدو دی. د نوی اجرایی رئیس عبدالمجیب خلوتګر امریکا غږ آشنا ته وویل
194
په افغانستان کې 104 نوی فعال رادیوګان شته او د زیاتو فعال رادیوګانو وروسته شمیر په 1993 کال کې وو چې شاوخوا 250 فعال رادیوګان موږ په افغانستان کې درلودې. له درې نوي کال را په دې خوا موږ د شاوخوا 15 رادیوګانو د تړل کېدو شاهدان وو. په وروستیو کلونو کې رادیوګانو د زیاتو ستونزو سره سره بیا هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د مالی سرچینو نشتوالی، ناامنۍ، د مسلکي او ښځینه خبریالانو کموالی په افغانستان کې د رادیوګانو د فعالیت په وړاندې عمده ستونزې ګڼل کېږي. په نورستان کې د ایلینا په نوم د یوې سیمه ییزې رادیو مشر صاحب داد همدرد امریکا غږ آشنا ته وویل
په ټوله کې ویلی شم چې تر ټولو لومړی چې دی هغه امنیت دی. زمونږ غوښتنه هم دا ده چې د رسنیو امنیت باید ونیول شي، بیا نو د رسنیو اقتصادي ستونزې، د دوی کاري ستونزې یا هم نورې ستونزې چې رسنۍ لري، دا ستونزې به کېدلی شي چې په وخت سره ورو ورو رسنۍ په پښو درېږي او دوی د خپلې ستونزې راکمې کړي.
ښاغلی همدرد په یو شمېر رادیوګانو وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره وویل که د رسنیو امنیت خوندي نشي نو زیات شمېر رادیوګانې به د ناامنیو له امله خپل فعالیتونه بند کړي. په پکتیکا ولایت کې د پښتون غږ رادیو خبریال علي محمد نظري بیا اقتصادي ستونزې په دغه ولایت کې د رادیوګانو د فعالیت په وړاندې لوی ننګونه ګڼي. دای وای
رادیو د ملوایت نه لري چې ټولو کارمندانو ته د په کافي اندازه معاش ورکړي یا د بشور ته معاش ورکړي. ورستو کې د منابع او سرچینې هغه چې په خوا به ورته اعلانات راتلل یا ځینو موسسو ځینو بنسټونو به رادیوګانې حمایه کولې، اوس هغه بیخي کم شوي یا نشته. او په همدې اساس رادیوګانې ورځ تر بلې هغه د دوی خپرونې او د دوی نشرات د ایزو په حالت کې دي.
دا سیمه ایزو رادیوګانو مسؤلین له حکومت څخه غواړي چې د رادیوګانو له لارې لرو پرتو سیمو ته د اطلاع رسونې د دوام لپاره د له دوی سره همکاري وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند وویل چې دغه وزارت د خپل قانوني صلاحیت په چوکاټ کې له رادیوګانو سره همکاري کړې ده.
حکومت یوازې د دوی مالیاتي جرایم ورته معاف کړه، هغه مالیات چې د دوی باندې په راغلي واغې او په قسطوار شکل باندې حتی تر اتو کلونو پورې باید دوی دغه مالیه ورکړي. او د دوی جوازونو تمدید مسله هم پکې راتلی شي تمدید شي.
ښاغلی مومند ویل حکومت د قانون له مخې نشي کولای چې په مستقیم ډول له آزادو رسنیو څخه مالی ملاتړ وکړي، ځکه چې د هغه پر وینا که داسې وکړي نو د بیان آزادي او د رسنیو خپلواکي تر پوښتنې لاندې راځي. خو له دې ټولو سره لا هم راډیو د یوې ارزانه او په اسانه د لاسرسي وړ رسنۍ په توګه په افغانستان کې زیات اوریدونکي لري، او نه یوازې په کلیو او بانډو کې بلکې په لویو ښارونو کې هم افغانان د کار، موټر چلولو او نورو بوختیاو پر مهال راډیو اوري. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره خبرداری ورکوي که راډیوګانې په دودیز ډول خپلو نشراتو ته دوام ورکړي او د وخت له غوښتنو سره سم په کې بدلون رانوړي، په اوږد مهال کې به ټولنیزې شبکې د راډیوګانو ځای ونیسي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان به د شنبې په ورځ پاکستان ته د خپل سفر په وخت کې د 20 میلیارد ډالرو د سرمایه ګذاري اعلان وکړي. د امریکا غږ خبریال ایاز ګل د اسلام آباد څخه په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د سرمایه گذاری د بورډ مشر هارون شریف ویلی دی چې دغه اعلان نه علاوه به د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نړیوالو سرمایه گذارانو نه هم غواړي چې په پاکستان کې سرمایه گذاری وکړي. ښاغلی شریف امریکا غږ ته ویلی دی چې موږ په دې وخت کې په جدي ډول د تیلو، د تصفیه، د انرژۍ او د معدنیاتو په ساحه کې د سعودي عربستان د 15 لسونه نیولې تر 20 میلیارد ډالرو سرمایه گذاری ته ضرورت لرو. پاکستان ته د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر په وخت کې به د هغه سره د شاهي کورنۍ د غړو نه علاوه مهم سوداګر او وزیران هم ملګري وي. هغه به د پاکستان د ستر اعظم عمران خان، نور لوړ رتبه مقاماتو او د فوج د مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. په پاکستان کې د سرمایه گذاری د بورډ مشر هارون شریف دا هم ویلي دي د تیلو د تصفیه په ساحه کې به د سعودي عربستان سرمایه گذاری د پاکستان په شمال لویدیځ کې په ساحلي ښار گوادر کې وشي. هغه وایي چې په هغې به تقریبا 10 میلیارد ډالر مصرف وشي. د پاکستان مقاماتو ویلي دي چې د گوادر په ساحلي ښار کې د تیلو د تصفیه خانو کار به د 3 نه نیولې تر 5 کلونو وخت کې بشپړ شي، او هم به د پاکستان د تیلو ضرورتونه پوره کاندي. اوس پاکستان د گوادر له لارې د تیلو تولیدات واردوي، او ټاکل شوی چې د دغو تصفیه خانو نه وروسته به اضافي د تیلو تولیدات د گوادر له لارې خارج ته هم صادر شي. د پاکستان مقامات وایي چې د سعودي عربستان نور سرمایه گذاري به په زراعتي او د خوراکي موادو په برخه کې وشي. پاکستان په عنعنوي ډول د سعودي عربستان سره قوي سیاسي، کلتوري، اقتصادي او دفاعي اړیکې لري. په سعودي عربستان کې د پاکستان په 100 زره متخصصین په بیلوبیل ساحو کې کار کوي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سعودي عربستان اعلان کړی و چې پاکستان ته به 3 میلیارد ډالر قرض ورکړي تر څو هغه ملک پرې چې اقتصاد یې ډېر کمزوری دی د یوه کال دپاره د خپل تیلو ضرورتونه پوره کاندي. د پاکستان مقامات وایي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره خاص روابط او دوستی لري. د دواړو مشرانو ویلي دي چې دوی به د دواړو ملکونو ترمنځ روابط ښه او قوي کاندي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ په هغو مشرانو کې شامل وو چې د سرمایه گذاری په هغه کانفرنس کې برخه اخیستې وه چې د اکتوبر په میاشت کې په سعودي عربستان کې جوړ شوی و. دغه کانفرنس په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د واشنگټن پوسټ د یو ژورنالیست جمال قاشوګي د قتل نه 3 ورځې وروسته جوړ شوی و. ډیرو خارجي برخوالو د کانفرنس سره مقاطعه کړې وه. د سعودي عربستان یو بل قوي ملګري متحده عربي امارات هم په دې وروستیو ورځو کې پاکستان ته د شپږو میلیارډ ډالرو سرمایه‌ګزاري پیشنهاد کړی دی. دغه سرمایه‌ګزاري به هم د تیلو د تصفیه په ساحه کې مصرف شي. چین هم د پاکستان نږدې متحد دی او د انرژي او په نورو اساسي پروژو کې په تیرو 15 کلونو کې 40 میلیارډ ډالر سرمایه‌ګزاري کړې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د استرالیا حکومت مجبور سو چې هغو ناروغ مهاجرینو ته د طبي علاج او درملنې اجازه ورکړي چې د استرالیا له ساحل څخه لیرې په څو ټاپوګانو کې اچول سوي دي. په تیرو 80 کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا یو حکومت د خپل جوړ کړي قانون په سر په رایګیری کې ماته خوري او مخالفینو یې د غوښتنې منلو ته یې غاړه کېښوده. د خبریالي فرمر سر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه
د استرالیا د پارلمان د استازو د مجلس آزاد غړو د گرینز ګوند او د حکومت مخالف د کارګرانو ګوند په ګډه سره وکولې شو چې پرون د سیشن به پورز خلاصي واکمن ائتلاف ته صرف د یوې رای په اکثریت سره ډېره بدې ماتې ورکړي او ناروغ مهاجرینو ته په استرالیا کې دننه د علاج او درملنې د حق د ورکولو لپاره پارلمان ته وړاندې شوې قانوني مسوده منظور شي. دغه قانوني مساوده نن د چهارشنبې په ورځ د استرالیا د سنا مجلس هم منظور کړه. نوی قانون ډاکټرانو ته اجازه ورکوي چې د هغو زرو په شاوخوا کې مهاجرینو علاج وکړي چې د سیاسي پناه په هیله د سمندر په لاره استرالیا ته سفر کړی او دا وخت له ساحل سره تیر ما په څو ټاپوګانو کې د استرالیا حکومت اچولی دي. هغوی نشو کولی چې استرالیا ته درملنې په خاطر په عادي حالاتو کې راشي، ځکه چې د استرالیا حکومت ورته د سیاسي پناه ورکولو نه انکار کړی. د 2013 میلادي کال راهیسې د استرالیا چارواکو په سلګونو هغه مهاجرین په پاپا نیوګینی او د ناورو د کوچني جمهوریت په څو ټاپوګانو کې په کمپونو کې دېره کړې دي چې په کوچنیو کښتیو کې ځانونه د استرالیا ساحل ته رسولي وو. د استرالیا د حکومت دریز داو کله دغو ټاپوګانو نه د علاج په خاطر مهاجرینو ته اجازه ورکړي، نو دغه کار به نور خلک هم وهڅوي چې سمندر په لاره باندې استرالیا ته د راتګ کوشش وکړي. حکومتي چارواکو دا خبر هم کړی و چې د خلکو زیاتره په سمندر کې د ډوبېدو په پیښو کې مري او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د قانوني مسودې د منظور کېدو په تعقیب صدر اعظم سکاټ موریسن په سیاسي مخالفانو باندې تور ولګو چې د استرالیا سرحدي امنیت کمزوري کوي. هغه د پارلمان رئیس مخاطب کړ او ویل دوی یعنی مخالفان د استرالیا د ولس په مقابل کې د خپلو مسؤلیتونو په پوره کولو کې ناکام شوي دي او خپل ځان تیر باسي، ځکه دوی فکر کوي چې دغه کار یې بشري عاطفي او ترحم په خاطر کړی. ډېر ماشومان په اوبو کې ډوب شوي او زموږ سرحدي امنیت هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. د جناب رئیس دغه مساوده د موجوده ائتلاف قوت کمزور کړ او د استرالیا ولس بتل د ورس په یاد ساتي چې ستاسو تر مشر لاندې دغه مساوده منظور شوه. حکومت د استرالیا سمندري ځواکونو ته امر کړل د مهاجرینو د راتګ مخه ونیسي، خو د حکومت مخالفان ویل دي چې د استرالیا حکومت پر ظلم او استبداد باندې سترګې پټوي او د حکومت د عمل د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بللی. حکومت پر خپل دریز باندې کلک ولاړو او هغه کسان چې په خپل هوادونو کې د ظلم او تیری په وجه مجبور شوي چې بغیر قانوني توګه استرالیا ته د سیاسي پناه اخستو په خاطر راشي بېته شړي. دا نوی قانون به د استرالیا د خلکو ترمنځ د مهاجرت او سیاسي پناه غوښتونکو په باب د اختلافاتو زاړه زخمونه رابرسیره کړي. توقعه ده چې د مې په میاشت کې په پارلماني انتخاباتو کې به دغه موضوع هم یو ډېره مهمه موضوع وي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتو د کمیسیون غړي له کاره لیرې کړل او په انتخاباتي قانون کې تعدیلونه توشیح کړل. موږ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سازمان د رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده.
محترم یوسف رشید صاحب، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د راوستونه وروسته چې قانون توشیح کړی دی، د انتخاباتو د کمیسیون د شکایتو د کمیسیون ټول غړي له کاره لرې کړل، دغسې اجراءات آینده آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره څنګه مرسته کولی شي؟ په کوم صورت
له بده مرغه دغه وضعیت چې رامنځته شو، یعنی د دې چا لپاره واقعا د تمې توقع وړ نه و چې بل اخره د پارلماني انتخاباتو سناریو به په داسې وضعیت کې خاتمه مووی چې بغه کې سره د چسدین ولایتونو پایلې هغه ورسنۍ پایلې تر اوسه اعلان شوي نه دي، اما بیا هم ټول کمیشنان دوی طرف ګوښه شلو او د دوی تقریبا هغه نیمګړي کارونه په ځای پاتې شول. دا بې له شکه راتلونکي میسون لپاره هم یو لوی درد سر به وي. هغوی چې راشي ایلی خوان د ولسمشرۍ ټاکنو د آمادګۍ او چمتووالي بحث ده، له دې بلې خوا دلته د پارلماني ټاکنو موضوع ده چې هغه باید بشپړه شي. په عین حال کې نوي تعدیلات چې په هغوی باندې یو لړ نور مکلفیتونه هم رامنځته کوي، نو دا به واقعا څو ستونزې رامنځته کړي. اوله ستونزه خو دا ده چې د ټاکنو نیټه به تر جدي بحث لاندې وي چې کېدای شي د سرطان په نویسان باندې ټاکنه دایره نه. دوم قدم کې ځینې فعالیتونه دي چې هغه وخت ضرورت لري. مثلا اوسنی تعدیل حکم کوي چې د نوملیکنې بهیر باید په بایومیټریک باندې ترسره شي، چې هغه پخوانی لست جوړ شوی و د رای کوونکو تقریبا هغه له ابطال سره مخامخ کیږي، او دا هم ملاتړ ته ضرورت لري، وخت ته ضرورت لري.
بله مسله دلته ده چې د پارلماني انتخاباتو د کوم ولایتونو نتیجې چې اعلان شوې دي، خو همدغه کمشنران همدغه کمیسیون همدغه غړي پکې وو، هغه په حقانیت تر سره شوې دي؟
د کوم ولایتونو پایلې چې اعلان شوې دي ورستنې پایلې خو د قانون په اساس باندې هغه نور بحث ختم شوی ده.
ښه،
دا که چیرته جرمي مسائل واقع شوي اوس نو هغه د سرنوري هم تقریبا اعلامیه خبره کړې ده، څوک اسناد لري، مدارک لري، د هر چا په اړه چې هغه شریک سره نو جرمي باندې د حکومت د عدلي قضایي نهادونو لخوا نه کېده چې تاثیر نه نیولی شي، اما تخنیکي برخه باندې څنګه چې کولای چې کوم تاثیر وکړي یا کوم مداخله وکړي.
وزا د انتخاباتو کمیسیون چې ویلي دي چې دوی دغه خبره نه مني او د دې سره مخالفت خود لیدي د بدلونونو سره، دا مسله څنګه حل کیږي؟
فکر کوم چې دا نوي تعدیلات موقف په دغه نوي میکانیزم او د نوي کمیشنر لپاره راتګ مساعد کړی ده. دلته زه فکر کوم چې د بحث غزول به نه د کمیشنرانو په ګټه وي او نه هم د حکومت په ګټه باندې. مهمه ده چې اوس د پروسې په سلامت باندې فکر وشي او تر څو راتلونکي ځکه دغه وضعیت سره مخامخ نشي.
حکومت خو دغه حق لري چې قانون کې تعدیل راولي. تاسو معلوم دي چې څه تعدیلونه دي؟
د غوروي کمیټه نور حصه د کمیشنران یا څنونو غړي چې راځي په نوي میکانیزم راځي چې په دغه کې سیاسي ګوندونه مدني ټولنه او درګه د ولسمشرۍ نوماندان خواط لري او د انتخاب او د رای حق هم درګه د لیست جوړولو واک لري، چې دا یو مسله ده چې د ولسمشر هغه کوم دکتشي په اړه باندې مطرح وي چې ولسمشر په لوی لاس سره به کمیشنونه خپلواک راولي هغه تقریبا محدوده کړې ده. په دوم قدم کې باید بایومیټریک پروسس باندې نوملیکنه ترسره شي او د ټاکنو پر اساس هم بایومیټریک باید د رای کوونکو په پیژندلو کې وکارول شي. او نورم بعضی د شکایت کمیسیون هغه نهایي واکونه چې وو خصوصا د کاندیدانو په حسب کې یا د یو مرکز د رای ابطال کې یا د حوزې د رای په ابطال کې هغه تر اخیستل شوي دي، او هغه یو مشترک کمیټه ته چې په کې به د دواړو کمیسیونونو مسؤلي غړي لري په هغه باندې بحث کې کوي چې نه جوړیږي، بیا یو خاص محکمه به جوړیږي چې هغه په یو مرحله کې د فیصله به کوي. نور تعدیلات هم شته، مثلا په دې کې کمیسیون مکلف شوی ده چې کلنه خپل راپور هم یو ناشته چې په کې د دوه مجلسونو د پارلمان هغه مدیره هیئت ولسمشر د ستر محکمې رئیس همداسې په اساسي قانون سر کمیسیون رئیس به موجود وي، هلته باید خپل راپور ورکړي، خپل مالي کلنی راپور هم باید بلا سره شریک کړي. د سار لپاره کوم هغه وضعیت چې هغه ګروخانه شوی ده او تقویه شوی ده، نو دغه چې تعدیلونه پکې راغلي دي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه د جمهوري ریاست انتخابات او د غزنی د ولایت چې پاتې دي، دا انتخابات چې وشي دغه تعدیلات ګټه کوي د انتخابات
په قانون کې؟ هغه تعدیلات چې راځي یو اجرایی بڼه ده،
بله،
او دغه تطبیق ده. بیا هم دغه تعدیلات هغه تطبیقي ارخه په کاتو کې تر سره نشي موږ نشو کولای چې ارته د کاغذ په مخ باندې دادمن کوي، ولی دغه نوې مکلفیتونه او نوې تسهیلات مرسته کوي چې راتلونکي انتخابات نسبتا شفاف او د منلو وړ وي.
ډیر زیاته مننه یوسف رشید صاحب، کوم ودان
تاسو نه مننه.
شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.